السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه صفایم او دا خبرونه تر ډیره ځنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته. خو په سر کې خبرونه له سالی محمد سالیس خاورو.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي شخړې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. د ترکیې ولسمشر یور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو S-400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د پورته سوي شخړې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی په دې اړه شپه مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرفه خبرې وکړي. پرونه ورکه دی رای دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا وکړي دی هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اوسلی 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان کړ چې شغلی رحماني ګټون کړي خو شغلی اوسلی او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 123 رای د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید چې د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسی. نن په ولسی جرګې کې معترضو وکیلانو پرې نه شو چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کښېني چې ورسته لانجا ولاړ سوه. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسل کې سوي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبانو نن په ویلامه کې ویلي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې تنظیموي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په ویلامه کې ویلي دي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر څو خبرې وکړي. مارکوس پودزل چې له 2014 څخه تر 2018 د کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو، د میر پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړي دي، خو بیا هم د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره پرمختګ نه دی سوی. د دواړو لوریو د مذاکرو وروستی پړاو د مې پر 9 پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې ثابت خورو پرمختګ سوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې په څو حملو کې 43 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والی ویان محمد عارف نوري نن یک شبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات له پرون راهیسې سوي.
تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپچانداغ ترسره شوی دی چې په ترڅ کې د دریو سرګروپانو په ګډون 43 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبر منی خو وایي چې 4 ملکیان وژل سوي. د والی ویاند وایي چې په دې پیښو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخو امنیتي چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویاند خواجه یحیی علوي نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو یو اندازه وسلې هم نیول سوي.
پنځلس تورستان وژل شوي او 15 نور جنایتکاران یې ټپیان شوي دي. یو 280 ملي متری توپ، یو مل وسله او دوه دوربینونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دښمن څلور پټنځایونه تخریب شوي دي.
په بل خبر کې ویل سوي چې د زابل د والی ویاند وایي په شاجوی او شهر صفا ولسوالیو کې په هوایي بریدونو کې شپږ وسلول وژل سوي چې د هغوی دوه قوماندانان هم پکې شامل دي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن په څو شیبو کې پیلېږي. دغه سیالۍ به د آیرلند په بلفاست کې وسي. د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې خپل لومړی 15 لوبه ترسره کړي او دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډله ترمنځ د مې په 20 نیټه ترسره شي.
تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د اورېدو له کبله ونه سوه. سعودي عربستان له ایران سره د کړکیچ د زیاتېدو په لړ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملې په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عرب متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون د خلیج د همکاري شورا او عرب لیګ مشرانو ته بلنه ورکړه چې سبا د مکې په بیړني سرمشریزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو ویلي چې په دې سرمشریزه کې به د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو او ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وسی. ایران په دې حملو کې خپل دخالت رد کړی، خو د یمن حوثیانو چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو S-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د S-500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې د محصلانو د پوښتنو او ځوابونو په یوه جلسه کې وویل، په دې کې شک نشته چې ترکیه به د S-400 ډوله